ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ ಮನೋರೇದುಂಕು ಸಹಾರ್ ಮನೆ ಕುಮಾರ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದಾ ನಂದ ಜುಮೇರ್ ವಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರು ಅತ್ತಲ ಸಾಮ್ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದರ್ವಿಷ್ತ ಮನೆಟದ ವಕ್ತ ಸವದಿ ಪ ಪೇಶಾವರ್ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಪಜಾವ್ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ಪಿಂಜ ನಿಮಿ ಬಜೆ ಅವದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ವಿಷ್ತ ಮನೆಟದ ಅವದ ಶ್ಪೇ ಅತ್ತ ಬಜೆ ದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ್ರೆ ಸಾತ ಸಹಾರನೆ ಖಪರವನಿ ಪೈಲ್ಕವು ಅವದ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಪರವನಿ ಲಪಾರ ಜೈಮ್ ಸ್ತಾಸು ಕುರ್ಬಾ ನಸಿರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಕಡ ಉಪಾ ಮುರಾಗರ್ ಜೊನ್ ತರ್ದೆ ಉಸ್ ಮಹಾಲ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬರನು ಸರ್ಟಕು ತಾಮ್ افغانستان به نن په هرات ولایت کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د ګازو د پایپ لاین پروژې پرانستنه کوي. پرانست غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ګډون کوي. روسیه وایي د شام په غوطا سیمه کې په بشري اساس د یوې میاشتې په ډزبندۍ موافقه نه ده سوې. بلې خوا په هغه سیمه کې د شامي حکومت په بمباریو کې په 15 ورځو کې تر 400 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن هم په سکولونو باندې د حملو د مخنیوي لپاره و استادانو ته د وسلو د ورکولو د خپل دریځ دفاع کړی، خو استادان وایي دوی په خپل کلاسونو کې وسلې نه غواړي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. افغانستان به نن د جمعې پر ورځ د ټیپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې پرانستنه کوي. دغه پایپ لاین به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندوستان پورې غځول کیږي او د لس ارب ډالرو لګښت به ورباندې راځي. په پرانست غونډه کې به د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان مشران ګډون کوي او صدر اشرف غنی له وړاندې هرات ته رسېدلی دي، چیرې چې به دغه مراسم ترسره کیږي. د ټیپي د ګازو پایپ به 1314 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3.3 ارب مربع متره ګاز لېږدوي. هیله څرګندیږي چې دغه پروژه به د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. دغه پایپ لاین به د افغانستان د جنوب غربي سیمو څخه تیریږي، چیرې چې په ډیرو ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو کنټرول یا اغیز دی. خو طالبانو په یوه بیان کې ویلي د دغه پروژې بشپړ ملاتړ کوي او خوندیتوب به یې یقیني کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي پښتانه نور په هیڅ ډول قربانۍ ورکولو ته آماده نه دي، ځکه چې ډېرې وینې یې توی سوي او نور به د هر ظلم په ضد ږغ پورته کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پېښور پوهنتون کې د بېلابېلو څانګو د زده کوونکو غونډې ته په وینا کې ویلي پښتانه ژوند غواړي، اوس ځوانان راپورته سوي دي او نوی تاریخ به جوړوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی ویلي بلوچستان د پاکستان تر ټولو غریبه صوبه ده او په هغه ایالت کې د کل عبدالله سیمه کې 94% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه رپورټ وایي د خیبر پښتونخوا کوهستان ضلعه د غریبۍ په لحاظ په پاکستان کې په دویم نمبر ده، چیرې چې 95% خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن دویم ورځ هم د سکولونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې او د خپل دې دریځ دفاع کوي چې د سکول استادانو ته دې وسلې ورکول سي چې په سکولونو د حملو د پیښو مخه ونیسي. نوموړي ویلي تر څو چې د حملو د جواب استعداد نه وي، داسې پیښه به بیا هم کیږي او په زیات شمېر ساتندوی نسي ګمارل کېدی. د وایس آف امریکا د دې پوښتنې په جواب کې چې د سکول استادان وایي دوی په کلاسونو کې وسلې نه غواړي، صدر ټرمپ وویل همدغه خلک به یې غواړي. د شام سر شرب دمشق په ختیځه برخه کې په تیرو 15 ورځو کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارونو کې تر 400 زیات کسان وژل سوي دي. د فرانس خبری اداره ای اف پی وای په داسې حال چې د بشري شیګړې په اساس په ډزبندیز موافقه نه ده سوې، د دمشق په غوطا برخه کې په تازه بمباری کې د پنجشنبې په ورځ تر 46 زیات کسان ووژل سو. د شام په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد حکومت پلوه هیواد روسیې ویلي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غوطا په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ په قرارداد موافقه نه ده سوې. د نیوکلیایي فعالیتونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي ایران د 2015 په نړیوال تړون باندې عمل ته دوام ورکړی دی. د دغه تړون له لارې په تهران باندې د نیوکلیایي وسلو جوړولو بندیز دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې له لیبیا څخه تر 1000 داسې کسان ایستلي چې له زیات زیان سره مخ وو. یو ان ایچ سی آر هیله لري چې په سلهاو نور کسان به هم خوندي ځایونو ته ورسوي. او د نایجیریا په شمال کې هغه میندو او پلرونو د سخت اندیشنې او قهر څرګندونه کړې چې وایي د دوی سل لونې د بوکو حرام وسلوالې ډلې له حملې وروسته بېدرکه دي. چارواکي وایي د تېرې دوشنبې په ورځ د یو بی ایالت په ډاپچي کلي کې له حملې وروسته تر 50 پورې نجونه بېدرکه سوي. د دغه نجونو د بېدرکۍ د شمیر په اړه متنازع راپورونه ورکول سوي. د نایجیریا چارواکي زیاتره وخت داسې پیښو په اړه سم معلومات نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګل او کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونی ته له واشنگټن ډی سی څخه غواړی استه. اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولورته. افغانستان به نن د جمعې په ورځ د ټیپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې پرانستنه کوي. دغه پایپ به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندوستان پورې غځول کیږي او د لس ارب ډالرو لګښت به ورباندې راځي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې له نوشروان کلندر څخه.
د افغانستان صدر اشرف غنی، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د ترکمنستان صدر قربان ګلی برده محمدوف او د هند د خارجه چارو ریاستی وزیر ایم جی اکبر به نن د افغانستان په غربي سیمه هرات کې د ټاپي د منصوبې د پرانستې دستور کې ګډون کوي. ترکمنستان په منصوبه کې د خپلې برخې د پایپ لاین غځولو کار د دسمبر میاشتې کال 2015 کې ترسره کړی دی، خو د سیمې د امنیت او نورو حالاتو له وجې دغه منصوبه په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې په وخت سرته نه ده رسیدلې. د ګیس پایپ لاین دغه منصوبه به د ترکمنستان نه پیل کیږي او د افغانستان د لارې به پاکستان او بیا هندوستان ته رسی او ټولې به پرې لس ارب ډالرونه زیات لګښت راځي. د دغې منصوبې د لارې به د سویلي ایشیا او منځنۍ ایشیا هیوادونه یو بل سره تړل کیږي. ټاکل شوی ده چې دروان کال تر اخره پورې به دغه منصوبه عملی شکل واخلي. د ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه 1,314 کیلومتره اوږده ده او د دې پایپ لاین د لارې به هر کال 3 ارب کیوبک میټره ګیس تر هند پورې تر 150 کالو پورې انتقالول کیږي. د ترکمنستان د ګیس د دغه ذخیرې په هکله ویل شوي دي چې دا د نړۍ څلورمه لویه ذخیره ده. چارواکي وایي د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1,414 کیوبک میټره ګیس او باقی پاتې 15 ارب کیوبک میټره ګیس افغانستان ته ملاویږي. د پاکستان د افغانستان او هند سره خرابې اړیکې دغه منصوبه د تاخیر ښکار کړې ده. افغانستان او هند په پاکستان تورونه لګوي چې په خپله خوره هغه ترهګر ډلې ساتي چې د پاکستان په دغه گاونډي هیوادونو کې د ناامنۍ علت ګرځي، خو پاکستان بیا دغه تورونه همیشه رد کړی دي. د دغه خراب اړیکو په نتیجه کې د ګیس پایپ لاین غځولو دغه لویه منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده. د هند خارجه چارو ریاستی وزیر ایم جی اکبر څوک چې به نن په دغه دستور کې ګډون کوي ویلي دي چې هند کې یو شمېر خلک د ګیس اسانتیاو ته اړتیا لري، ځکه هند غواړي چې د ټاپي منصوبه زر تر زره مکمل کړي شي. د هند ریاستی وزیر زیاتوي د ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه سیمه ییزې همکارۍ کې اهم رول لوبولی شي. افغانستان هم وایي دا منصوبه د جنگ په ورکولو کې مهم رول لوبوي. د دې نه کبه یو خوا افغان دولت ته هر کال 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کیږي، ورسره به نږدې 2,500 خلک په روزګار شي. دغه منصوبه زیاتره د افغانستان د هغه سیمو څخه تیریږي چرته چې طالب یاغیان د حکومت سره په جګړه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی د دغې منصوبې مرسته کوي او د حفاظت تسلی ورکوي. بلخوا د هرات گورنر محمد آصف رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان صدران به هم نن د ټاپي منصوبې د لارې سره تیریدونکي د دواړو ملکونو ترمنځ د ریلوی لاین او فایبر اپټک منصوبو پرانستې هم کوي چې په نتیجه کې به د افغانستان تجارت فراخ شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. اوس هم قدر من اوریدونکو، د افغانستان د ټیپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې د پرانستو غونډې په اړه یو بل رپورټ هم درته وړاندې کوو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخلی کړی دی چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به هرات ته سفر کوي او په دغه پرانست غونډه کې به برخه اخلي. له هغه وروسته به د افغانستان له صدر ډاکټر اشرف غنی سره په دوه اړخیزه چارو خبرې هم کوي. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې.
د بهرنو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي بیان تر مخه په دغه دستوره کې به د ترکمنستان صدر، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر ام جی اکبر ګډون کوي. ترکمنستان چې د نړۍ لوی د ګیس خزانه لرونکي هیواد دی، پر دغه پروژې د خپل اړخه کار په دسمبر کال 2015 کې پیل کړی و. د رواني میاشتې په 22 او 23 نیټه کې دونکي خپل د سفر په لومړی پړاو کې به په ترکمنستان کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان د صدر سره ویني او د ټاپي د پروژې د بنیاد ایښودو د دویم پړاو د پاره به هم په دغه ورځ د افغانستان شهر هرات ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت ته بیان تر مخه په دغه دستوره کې د ګډون وروسته به شاهد خاقان عباسی د افغانستان د صدر اشرف غنی سره هم دوه اړخیزه لیدنه کوي. پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو مشرانو و دغه لیدنه ته څېړونکي ډېر د اهمیت په نظر ګوري. او په خوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد کمی ده، دغه شان لوړ پوړي لیدنې په کار دی وسیم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د څه مودې راهیسې اړیکې سختې توجینې سوي دي او په وروستیو کې کابل کې کېدونکي خونړۍ پرېدونو وروسته د جنوري په 1 نیټه د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې NDS مشر او بیا د فروری په 9 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی د پاکستان سفر کړی و. د پاکستان لاړخه د بهرنیو چارو سکتري تهمینه جنجوه هم د فروری په 3 نیټه د کابل سفر کړی و. افغانستان او امریکا پر پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ورکولو او د دوی مالی مرستې تورونه لګوي او وایي چې د افغانستان په ضد د عملیاتو دپاره د پاکستان مځکه استعمالیږي. امریکا وخت په وخت د دغه ترهګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې او د فشار په توګه یې د پاکستان مرستې هم ودرولې، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ناکامۍ تورونه په کار دی پر پاکستان ونه لګول سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د کترمن اوریدونکو، تاسو زموږ ویب پاڼې باندې هغه ټول خبرونه لیدلی او ریدلی او هم لوستلی سي چې له تاسو څخه پاتې سوي وي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پښتانه نور په هیڅ ډول قربانیو ورکولو ته آماده نه دي، ځکه چې ډېرې وینې توی سوي او نور به د هر ظلم په ضد ږغ پورته کوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د پېښور پوهنتون د بېلابېلو څانګو وزده کوونکو ته په وینا کې کړي. تفصیل مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور پوهنتون کې بلابلو تنظیمونو سره تړاو لرونکو او د مختلفو څانګو زده کوونکو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تود هرکلی وکړو او د ته پوره ډاډ ورکو چې دای به د پښتنو د حقونو لپاره د پر امن مبارزې ملاتړ کوي. په دغه موقع د پونتون د زده کوونکو مختلفو مشرانو خپلو ویناګانو کې ویل منظور د کم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، بلکې ټولو ګوندونو او مشرانو ته درناوی ورکوي. مبارزې کې د تشدد په ځای د امن رورولۍ او مینې لارې خپل کړې ده، خو پښتنو سره چې په مختلفو طریقو کم زیاتې کیږي د هغې خلاف غږ په ډاګه پورته کوي. او په دغه موقع منظور پښتین د پوهنتون د ټولو زده کوونکو مننه وکړه او خپلو خبرو کې وویل نور پښتانه قربانۍ ورکولو ته نه دي تیار، ځکه چې زمونږ ډېری ویني تو شوې او اوس به د هر زیاتی خلاف غږ پورته کوو او دا به هله امکان ولري چې خپلو کې اتفاق پیدا کوو. او په دغه موقع چې ډیو راډیو د ډیزاستر مینجمنټ د یو زده کوونکي عابد یوسف زین پوښتنه وکړه چې د منظور مبارزې ته څنګه ګوري.
دا په کم حساب چې دی دا سټوډنټان د ځان سره راپاسي، دا علاقو ته ځي، دا پښتانه رایو کوي، د جنگ خبرې ختموي، د ورورولۍ او د امن او د مینې خبرې کوي. نو انشاءالله ډیر زر د خیر سره زویم چې پښتانه به د دې عذاب نه پامان شي او ډیر زر به پښتانه خپلواکي ترلاسه کړي او د امن او د مینې او د روشن فکرې او د ترقی ژوند به تیر کړي.
زیاتی تر دې وخته چې پښتنو سره څومره زیاتی شوې دي، د هغې غټ علت هم دا و چې پښتنو به په شریکه غږ نه پورته کوو. خو اسلام آباد کې د نقیب مسجد د وجنې خلاف چې منظور په کومه طریقه احتجاج وکړو او تقریبا ټولو پښتنو مشرانو پکې د ده مرسته وکړه، نو ښایي چې که موږ په ګډه مبارزه شروع کړه هیڅ وجه نه شي کېدی چې خپل حقونه وانخلو. دغه شان د قانون زده کوونکي وقاص افریدی وایي، موږ پښتانه ځوانان د چا نه هم کم نه یو او پوهیږو خپل حق به څنګه او په کم شکل کې اخلو.
په لږ شارټ نوټس بنے، ډیر ارجنټ او ډیر ایمرجنسی بنے، داخله کړه کال کړلی شو او دومره په ګڼ شمېر تعداد کې سټوډنټانو یا ځوانانو پکې شرکت وکړو. دینه دا اتفاق او اتحاد ظاهر شو، دینه دا خبر او دا میسج مخې ته ورسېدو چې دا پروګرام ته دومره مخلوق چې راغلو. دینه دا ظاهریږي چې د پښتنو چې کوم ځوانان دي دغه سیمې او دغه یونیورسيټو دغه کالجونو دا په هیڅ صورت بنے چانم کم کوز نه دي او هر تحریک او هر مومنٹ کے مطلب پیش پیش تھی.
او منظور پشتین زده کوونکو ته وویل د باجوړ خلکو سره د خواخوږۍ لپاره د غزای دوره کړی ده او اوس په سواد تزي چرته چې د پر امن احتجاج کوونکو په ضد قضیه جوړی شوې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ځینې نړیوال راپورونه ولورې تاسو پام راګرځو چې په کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې له لیبیا څخه تر 1000 کسان استلی چې له زیات زیان سره مخ وو. یو ان ایچ سی آر هیله لري چې په 300 کسان هم خوندي ځایونو ته ورسوي. د ادارې یوې ویاندې ویلي وروستیو کې 300 کسان چې زیاتره پکې د اریټریا، جنوبي سودان او سومالیا او ایټلی ته رسولي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي دوی زیاتره د ښځو او ماشومانو د استنې لپاره کار کوي چې پکې هغه یوازې پاتې سوي مندي او بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي چې د لیبیا په بندیخانو کې وو. په ایټلی کې د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلوټا سیمی ویلي، هیواد ته رسیدل نوې هیلې او د یو داسې ژوند موقع لري چې تشدد او ځورونه نه وي پکې. هغه وایي څوک چې له زیات زیان سره مخ وي او په ډېر مشکل حالاتو کې وي، د هغوی لپاره ایستل کېدل یو حل دی، دا د ژوند ژغورلو حل دی. هغه وویل دوی کې زیاتره د اریټریا، جنوبي سودان او سومالیا وګړي دي. د لیبیایي چارواکو سره یې ویل وزنامې ته رسیدلی دي چې هغه په سلهاو کډوالو خوشي کې څوک چې په سخته وضع کې دي. روانه میاشت له لیبیا څخه ایټلی ته رسیدونکو کې یو ایمانوئل هم دی چې اریټریایي دی او له لیبیا څخه وتلی. ایمانوئل په خپل سر یو هنرمند دی خو په غوږو کوڼ دی. له یو ان ایچ سی آر سره د خپل د اکا زوی انایف په ذریعه خبرې کړې او دا یې بیان کړې چې څنګه یې د انځورونو له لارې په کامپ کې د مشکلاتو مقابله کړې.
He's asking that I started when I was a student and 7 years old and I grow up my drawing gets step by step from this.
د هغه د اکا زوی وای ایمانوئل چې کله و کلن و هغه انځورونه جوړول پیل کړل او څنګه چې غټ سو د هغه کار لا نور هم شسو. انویف وویل چې امنول په لیبیا کې په کام کې په نورو هم اغیز کړی چې څنګه له مشکل وخت سره مقابله وکړي.
Everything he's accepting why we are leaking that like that.
هغه وای د هر ډول ستونزو څخه د تیرېدو ورسته هغه دا قبول کړي، خو پښتنه کوي چې موږ ولی دومره وځورېدلو. دغه دواړه د اکازامن له هغه 300 کډوالو څخه دی چې ورستیو کې په دوو الوتکو کې له ترابلس څخه روم ته رسیدلي. په سلهاو نور د نایجر و نایمه سیمه ته وړل سوي چیرې چې دوی اوس په خوندي ځایونو کې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وای روان کال په لومړی شپږو اونیو کې تر 8000 زیاتو کسانو و اروپا ته د سمندر لاري د رسیدو خطرناک سفرونه کړی دي. دوی زیاتره د کاچاکبرو پر هم کرم وی. د یونیسیر ویاند وای دوی په اروپا کې د 40000 ځایونو غوښتنه کړې چې مخصوص بدحاله کډوال ورته ورسی، او تر اوسه تر 10000 زیات ځایونو ژمنه ورته سوې ده. هغه وایي دا واضح ده چې موږ نور ځایونو ته اړتیا لرو. راپورونه وایي یوازې په یوه کال کې دننه تر 10 لک زیات مهاجر چې زیاتره مسلمانان دي اروپا ته ننوتلي، چې له امله یې اروپایي وګړو په خپلو حکومتونو د کډوالۍ په اړه تګلارې ته د بیا کتو لپاره فشار زیات کړی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن دویم ورځ هم د سکولونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې او د خپل دریځ دفاع کوي چې د امریکا په سکولونو کې استادانو ته د وسلې ورکول سي چې په سکولونو د حملو د پیښو مخه ونیسي. نوموړي ویلي تر څو چې د حملو د جواب استعداد نوي داسې پیښې به بیا هم تکرارېږي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا لخوا د دې سوال په ځواب کې چې هغه استادانو ته به صدر سوی کوم خپلو کلاسونو کې وسله نه غواړي، نو صدر ویلي دا خلک اصل کې وسله غواړي. د 2% به کم وي خو په شمیره کې ډیر زیات دي. صدر ویلي کله چې داسې اوشي نو په دې وبا به قابو موندل شي. د نوړاندې وایټ هاوس کې یوې غونډې په مهال صدر ټرمپ ویلي وو 40% کلاسونو کې داسې استادان ګمارل کېدای شي چې وسلې چلولو په چل پوهیږي، او باید دغه تنانو ته دغه اضافه اهلیت انعام هم ورکړی شي. صدر ټرمپ ویلي د سکولونو حفاظت هم هغه شان کول غواړي څنګه چې بینکونه محفوظ لیدل غواړي. زیارت په ورځ د هیواد د قانون ساتونکو ادارو چارواکو سره دغه غونډې وروسته صدر ټرمپ د هغه ماشومانو، والدینو او استادانو سره هم لیدلي کوم چې تیره اونۍ د فلوریډا ایالت پارکلینډ سیمه کې یو سکول کې شوي ډزو له امله متاثره شوي وو. دغه ډزو کې 10 تنان وژل شوي او د دې ډزو په تور کې هم دغه سکول یو پخوانی زده کړه کوونکی نیولې شوی دی. صدر ټرمپ ته کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د وسلې ساتنې مبارز تنظیم نیشنل رایفل اسوسیشن بلاتړ هم ترلاسه و چې دغه تنظیم 5 میلیون غړي لري. صدر ټرمپ ویلي دغه تنظیم چارواکو سره خبرې کړې او ان آر ای هم ډیر ګامونو اغستلو ته آماده دی، خو صدر ټرمپ واضح کړی دغه تنظیم سره کوم جنگ په سر نشي اغستی. چا چې کال 2018 کې د صدر ټرمپ کمپاین ته 10 میلیون ډالر چنده ورکړی وه او 10 میلیون ډالر یې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په مخالفت کې چلیدونکو اشتهارونو باندې مصرف کړی وو. صدر ویلي دی به دغه تنظیم مخالفت نه کوي ځکه چې هغوی ښه خلک دي. زیارت په ورځ غونډه کې اټارنی جنرل جیف سیشن او تعلیم وزیره بیتسی ډیوس هم شامل وو. صدر ټرمپ ویلي د سکولونو سره نږدې سیمې د وسلې نه محفوظه جوړول به سمکار نه وي چې معنی به حمله کوونکو لپاره نورې اسانتیاوې وي. د ویلي د سکولونو عمارتونه باید مضبوط وي. صدر زیاته کړي فلوریډا سکول کې ګولې د دیوالونو نه داسې وتلي لکه چې دغه دیوالونه د کوچو نه جوړ وي. تیره اونۍ سکول کې شوي دغه ډزو وروستو ځینې متاثرین او د وسلې پر ضد فعالانو نیم خودکاره وسلې باندې د بندیز غوښتنې کړي. زیارت پوره صدر ټرمپ د وسلې اغستنو وړاندې پس منظر معلومولو لپاره نورو ګامونو اغستلو باندې زور راوړي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in a kai
اوس وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د فروری د میاشتې په دریم ګل امریکنیان د صدر په نوم پریزیډنټ ډے مانځي. په اصل کې د دې ورځې د نمانځلو مطلب اړومبي صدر جارج واشنگتن ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو څوک چې د امریکې بانی دی. د کال 1922 د فروری په 2 تاریخ پیدا شوی و. دا تاریخ په کال 1800 کې د یاد ساتلو غیر سرکاري کریز ورځ وګرځولې شو کله چې جارج واشنگتن حق رسیدو. په کال 1915 کې دا ورځ وفاقي چھٹی اعلان کړې شوه. د دغه ورځې نه راپدې خوا د امریکې تقریبا نیمو ریاستونو دا ورځ د امریکې یو بل صدر ته هم د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ وګرځوله. دا د امریکې 14 صدر ابراهام لینکن دی. ابراهام لینکن د کال 1809 د فروری په 12 تاریخ پیدا شوی و او لکه د بانی صدر جارج واشنگتن په شان د امریکې د ترقۍ او مضبوطولو د پاره لوی نام لري. جارج واشنگتن تاجی برتانیا نه د آزادۍ حاصلولو د پاره د یاغي فوج مشري کړی و. ملک په مضبوطو مالی بنیادونو ادرولو او چې د سختو تکلیفونو او مشکلاتو وروسته اخري یو محکم جمهوری او قانوني حکومت جوړ کو. دوزل تر سلورو کالو پورې د صدر پاتې کېدو وروسته جارج واشنگتن په خپل خوخه د صدارت د کورسای نه کوس شو او اقتدار جمهوری طور منتخب مشر ته حواله کو او دا شان راتلونکو ټولو صدرانو ته یو ډیر ښه او اهم مثال قائم کو. بل پلو ابراهام لینکن هغه مشر و چې د خانه جنگی نه ریخی ریخی ملک امریکا یې راغونډه کا او د وفاق او د ریاستونو ترمنځ یې د اختیاراتو په امنناکه ډول د تقسیم او سپارلو یو مضبوط بنیاد کیښودو. د ده د اقداماتو له سببه د ریاستونو یو کمزوری وفاق عقوبت د یو کمزوری مرکزی حکومت لاندې متحد شو چې په نتیجه کې یو مضبوط وفاقي حکومت په وجود کې راغلو. دا بدلون د غلامۍ د قوانینو سره سم شروع شوی و. د امریکې د خانه جنگی نه وړاندې د امریکې ځینو ریاستونو د قانون لاندې د غلامۍ اجازت ورکړې و. نورو ریاستونو غلامي غیر قانونه ګرځولې وه. د کال 1883 د جنوري په 1 تاریخ صدر لینکن غلامۍ نه د آزادۍ فرمان جاری کو او په یاغي ریاستونو کې غلامي غیر قانونه وګرځوله او دا یې ختمه کړله. د دې په نتیجه کې په آئین کې 14 ترمیم وشو. د دې ترمیم تر مخې په ګرد ملک کې غلامي ختمه شوه. مونږ صدر واشنگتن او صدر لینکن ته په دې د عقیدت پرزونې وړاندې کوو چې دوی د اولسي خدمت د عزت او احترام بنیاد کېښودو. پریزیډنټ ډے باندې مونږ پخوانو او موجوده صدرانو ته د عقیدت پرزونې په دې هم وړاندې کوو چې دوی د امریکې د آئین د تحفظ دپاره په پورتکړی سوګند د ټینګ ادریدو مثالونه قائم کړی دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.